السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبرو کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي ځاني سازمل بدر سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان نجیب امیر او تکنیکی همکار اسعاق امیری هم لمه سره وی په دې غړې کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه وره تبصری او شننې هم لرو مرکې هم شته 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب امیر نه اورو
تمدا چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم په پاریس کې نن ملاقات وکړ. د عوامي نېشنل ګوند مشر وايي پاکستان د افغانستان د خپلواکۍ په ډاګه احترام کوي او په سوریه کې د روسي بمباري لسکونو کسانو ته مرګ ژوبل اړول. پورا خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشري کوي د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسید. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د موسمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي او د دې کانفرنس په څنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د موسمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. لدې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره هم وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته، سبا سه شنبه جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزو په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو د دوه هیوادونو ته کډه شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې ده چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړي له مشال لډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړلې. دا اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي. نوموړي زیاته کړه
دغه مسلې نو دا دروازې بيخي نه بندوي. نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ چې نه کوئ. خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او میاشه ته مې دلته دا وی ماته چې میاشه یو ګارنټي به تاسو واړو او هغه دا ده چې ته به او کوئ دا وی چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم. افغانستان یو خود مختار ریاست دی.
اسفنیار ولی خان ویره سرګنده کړه چې کچيري دروان کال د روان کال د اپریل د میاشتې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن پروسه پیل نشي نو د سیمې د امنیت ستونزه به نور هم خراب شي. د افغان ولسمشر لخوا له حکم سره سم حضرت عمر زخیلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هم دراز خبرداري ورکړل شوې چې د وزارت د وړاندیز او د ولسمشر لامر سره سم عمر سمد په بلجیم کې او شکریا برګزی په ناروی کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارل شوې دي. په بیان کې هم دراز راغلي چې میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د افغانستان نوي سفیران به له دې هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د ملي اردو اته سرتیري د سړک غاړې ماین چاودنو او حملو کې وژل شوی دي. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه سرتیري په ننګرهار، کندهار، کندوز، فاریاب او غزنی ولایتونو په عملیاتو کې بوختو چې د عملیاتو پر مهال یو شمیر وسلوال مخالفین هم وژل دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو راپورونه ښودلي چې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تیره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شو. د کابل د جنایي جرمونو د څیړنې مشر مل پاسوال فریدون عبیدی مشال لډیو ته وویل چې ښاغلی تایی د خپلو خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی. ښاغلی عبیدی وویل چې د دې پیښې عاملین نیول شوي او په اړه یې تحقیقات روان دي. آسیا خصوصي ټلویزیون په دې وروستیو په هرات، بلخ او ننګرهار کې خپرونې پیل کړي. راپورونه وایي د سوری په یو شمالي خارګوټي کې د روسي په هوایي بمباري کې لک تر لګا تلس کسان وژل شوي او لزګونه نور شوبل شوي دي. د سوری د بشري حقوقو د سار ادارې د معلوماتو لمخې په اریحا سیمه کې دغه بمباري پرون وختي ترسره شوې ده. د اریحا ټوډي په نوم د فیسبوک یو پاڼه چې په یاد خار کې د پیښو راپورونه ورکوي نن خبر ورکړی چې دا بمباري د روسي د جیټ الوتکو لخوا ترسره شوې ده. د تلفاتو په اړه ضد او نقیص راپورونه ورکړل شوي دي. د سوری د بشري حقوقو د سار اداره وایي لک تر لګا تلس کسان وژل شوي او لزګونه نور ژوبل شوي دي. خو اریحا ټوډي بیا لیکلي چې په دغه بمباري کې سلویخت کسان وژل شوي او له اویو زیات ژوبل شوي دي. که د نومبر د 9 نیټې بمباري د روسي الوتکو لخوا ترسره شوي وي نو دا به په تیرو 2 میاشتو کې د مسکو لخوا د پیل شوي بمباري تر ټولو خونړی پیښوي. په داسې حال کې چې د نړۍ د سناسه 150 هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلونونو په اړه نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې. په پاریس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکي لاس په لاس د ښار په هغه سیمه کې راټول شول چې د بیړني حالت د قانون له مخې ورپکې د مظاهرو اجازت نشته. اعتراض کوونکو د باتکلان د موسیقۍ د سالون مخې ته هلته چې یوې وسلوالې ډلې شاوخوا 90 کسان په ډزو وژل د 100 مترو په اندازه فاصله پرېښوه سو د دې پیښې قربانیانو ته درناوی وکړي. فعالانو د پاریس په یو مرکزي چوک کې څه باندې 40,000 جوړې بوټان د هغو کسانو په استازیتوب کېښودل چې په دې مظاهره کې ګډون نه شو کولی. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم یوه جوړه بوټ ورکړل. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.65 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.80 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.83 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 8، بنو کې 26 او 6 او په کوئټه کې 21 او 1 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور افغان ولسمشر اشرف غنی کېدای شي چې نن په پیرس کې د پاکستان نو وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړي. د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف نه یې ضمانت غوښته ده چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه ومني.
خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې دین علاوه د ویری جمهوری خلیجشته د خپل خور باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازه کوله وکم.
په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت شاوخوا 2 کاله پوره کیږي، دا چې موجوده حکومت په دې موده کې څه وکړل؟
دا دخل وو هم چې ستګي راغلي وي د مجلسي او د زداش واقعيات سي چې خلکو یو د بل د علاقو سره خپل کاروبارونه ختم کړ. یعنی زه پښتنه کوم چې په دې حوالہ کم پیش رفت شوی.
او نیس پروګرام د تاریخ پاڼه کې بعد یوسف زو مغولو ترمنځ د پخانی جنگ پاړه وره.
په 1500 کې چې کوم جنگ شوی وو یوسف زو او د مغولو کندیز تصادم شوی چې په دې کې 40,000 نسیوا سره د 14 جنرالانو دغه ته مغول فوج په یو شپه کې قتل شو.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته ویل کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی بانن په پاریس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د طالبانو د پخواني مشر د ملا عمر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته او په کابل کې د ځینو بریدونو وروسته بیا لږې خرابې شوي دي. ولسمشر غنی چې د یو شپږ ورځني سفر په موخه اروپا ته تللي، نن به همداراز د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس ته هم وینا وکړي، بیا به اټلي او لاغ وروسته جرمنی او سویډن ته هم لاړ شي. احمد تکل پری رپورٹ لري.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایه او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر بنن ناوخته ایټالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به د دواړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې ښاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې سټوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کیږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزو په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي.
د احمد تکل په ریپورت کې مواردل چې ولسمشر اشرف غنی نن په پاریس کې د پاکستان، افغانستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. همدارس په پام کې ده چې ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په ترڅ کې نن ناوخته اټلي ته، سبا به جرمني ته او په پای کې به سویډن ته ولاړ شي. اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانس کې لمیشت افغان کارپو اکبر وردک سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلی وردک د پاریس د سرمشري سي پسند کې د ولسمشر غنی لیدنې کتنې مهمې وبللې. اغا زیاتوي
ولسمشر خو د کانفرنس چې یو بل ملي لوی کانفرنس دی کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لوی کانفرنس نو په څنګ کې به د ځینې نور رهبرانو سره د ملاقات زمینه ورسره مساعده شي. له دې خاطر د سفر د دوړ لحاظونه چې هم د چاپېریال د خاطر او هم د افغانستان د روان حالات په خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کیږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یو مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د دې رهبرانو سره، مګر څه کومه پورې شزما معلومات دي ولسمشر تر ډېره وخته پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د صدراعظم لیدلونه انکار کړی وو، مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلې وي چې د پاکستان د صدراعظم سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان ناامید شوی وي او د نتیجې تر رسېدلو وي چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي. نو له دې خاطره د ورسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سلو برخه کې کار وکړي او که نه هسې تېسل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یوه جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا همغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه تیری. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین ملي فشار په باندې رانه شي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به همدې هغه تېرو مذاکرو په شان باندې مغاسي یو څو وعدو باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به یې چندان د حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هېوادونو ایتالیا او جرمنی او همدارس سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته، دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د ده د سفر هدف څه کېدای شي د هېوادونو ته؟
دا درې هېوادونه چې تاسو یاد کړل البته ډېر مهم هېوادونه دي په جهاني مسایلو کې. د افغانستان د سولې په برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر ما په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني او همده مذاکرې د درې هېوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې، پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي، په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
تاسو په فرانس کې میشت افغان کارپو اکبر وردک مرکه اوریدله چې زموږ همکار احمد تکل ورسره د افغان ولسمشر اشرف غنی پاریس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې له مشرانو سره ولته په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون په اړه کړی و.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ورې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وایي چې له وزیر اعظم نواز شریف یې د دې خبرې ضمانت غوښته دي چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه دی اومني. نوموړي له مشال ریډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړي مرکه کې ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بندې دروازې خلاصې کړلې او اوس د دواړو هیوادونو پورې دا اړه لري چې وړاندې څنګه پر مخ ولاړ شي. اسفندیار ولی خان سره زموږ همکار ګل ایاز مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د کابل په سفر کې د افغان ولسمشر نور لوړپوړو چارواکو سره کومې خبرې وکړې او د سفر نه وړاندې وزیر اعظم سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې وي. نو اسفندیار ولی خان وایي
زما پټونه یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میا صاحب لا میا نواز شریف له نو چې هغه له ملاقات له لاله مانو ما ورته چې دا ستاسو خدای دروازې بيخي بندې دي افغانستان او ستاسو او غرب کې موږ ته باز کښې چې دې خو هم پښتون مري هغه هم پښتون مري او دونه وینه د پښتنو تې شو چې زما سره که د دواړه جنګیزي مرا یو ځای کې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده تې شوې. اخر د دې خو څه خبرې اتره خو کول غواړي نو چې ما ورته چې ګوره د اعتماد فقدان دي، نو اعتماد به حالول غواړي او اعتماد چې دی نو اعتماد ضرور بحالوي، کمزور یې نشي بحالولی. تا سرتاجی صاحب ولیږه زه ډېرې جب کوم د سرتاجی صاحب خو دا د سرتاجی صاحب بس خبره نه ده. نو وایي چې که تاسو هغوی کمنټ کړو چې دغه ته پاریس ته راشي، ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم، چې بالکل موږ ورته دا ریکوست وکړو چې یاره دروازې مه بندوئ، دروازې کوزاو پرېږده، نو چې موږ په ډېرې وسو وکړې پولیټیکلي دا ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسو وکړو نه مني هغه چار خو چې موږ راو ما ته له ما صاحب دا خبره وکړه او بیا په شریکه ورته درې واورېدل چې چې داسې چلې چې د مذاکراتو نه بغیر د دغې حل نشته. د دې مسلې نو دا دروازې بېخي مه بندوئ، نور هم درسره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ، خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کړو چې تاسو سره خپل منځ کې کښېنو. او میا صاحب ته مې دلته دا وویل ما ته چې میا صاحب یو ګارنټي به تا نه غواړو او هغه دا دی چې ته به وکونډي دا وایې چې زه د افغانستان سوورینټي تسلیموم، افغانستان یو خودمختار ریاست دی او ما ته دنده ته یم چې خودمختار او جمهوري افغانستان او خودمختار او جمهوري پاکستان چې دی د دې نه علاوه د ریلیجن بل حل نشته. نو زه خو چار دا غی خو چې موږ ورنو خبره مو سره وکړه نو نن لار ترسته.
اسفند ولی خان صاحب، څنګه تاسو ویلې چې تاسو په دې خبره افغان ولسمشر قانع کړو چې ملاقات وکړي، په دې ملاقات کې افغانستان څه ګیلې وړاندې کړې تاسو ته او کنه چې د پاکستان په اړه لري؟
نو ګیلې خو ګوره داسې چل دی چې په دواړه طرفین ما ورته وویل چې دواړه طرفین بدګمانۍ دي، بې اعتمادي ده. نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موار دي هغه جموار خلک یې د یو بل ډېر کولی شي که نه. او ما ورته وویل چې زمین پرې ما نه په پښتو کښې زه څه وویم، خو ما ورته وویل چې ایریټمس دي تر منځه ابسټیکل زونه نشته. نو که د ایریټمس ته تاسو صبر کوئ دا په ټایم دغه نه کوئ نو دې نه به م ابسټیکل جوړ شي. او ما ورته وویل چې خدای دې کړي چې زه غلط یم، خو چې زه څه وینم نو که دا را روان جم یم زمونږ نه هسې لار ضایع شو. او اپریل پورې یو پروسس آنلاین نه شو، نو زه خدای کی ز غلط خدای کی ز غلط اوسه بیا په دې علاقې کې شام
اسدر ولی خان صاحب دین مخ کې هم د پښتونخوا کم قامی مشران دي دغه شان تګونه کړیو دا غي س نتیجې کوم ګورو په دې غو کې داسې غکارا نشوي استاد سه خیال لچې اوس دا کم تاسو ورغلی وي افغان حکومت او پاکستان حکومت سسنه سه خبرو ته دیو سلاشه بیم دي خو راتلون کې تاسو سه ګورئ چې دا سفر به سپه ګټه تمام شي کنه
ګورو چې مې زش دي چې زما خو دغه خپل خوره باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازه کولو کوم مونږ خپل هغه دوتیو هغه موکرا دروازه کولو کړی اوس خدای دې کی چې بس ته نه اخر سونه تر کومه بیا تا لګي یو دا ویني به زموږ تیږي
راتلون کې ګوري چیرې سنه سبا دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبرې ته
جی ګوري جی خو ما خبر پر امید یو چې پر امید کې ګونه نو بیا خو نماچلې
امریکانا یو اخري پښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو وسره دا خبره اترې وکړي چې د پاکستان فوج کم کردار دی په دې هر څه کې نو اغي سر بسنګ تاسو
ما خو تاسو یو ځاني چې موږ په خپل ځان د حق غوند د ملک مو د افغانستان چې دروازې کولو کو او دی یو مستر هغه دی چې موږ خپل فرص پوره کړو دین کینول اوس موږ کې دوا کوو خیر غواړه او بس تم خیر غواړه زبون خیر غواړه ما
تاسو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان مرکار د لچ سم همکار ګل ایاس ور سره د افغانستان د دورې پاړه کړې و چارواکي وایي چې نن به د شمالي وزیرستان د نور لسو سیمو مشران را بلی او خپل سیمو ته د ستنېدو لپاره به ورته فارمونه هدایت ورکوي د اندراج نن وروسته به د شمالي وزیرستان د نور لسو کلو نه د بیکوره شوو خلکو مرحله وار ستنېدل پیل شي په دې اړه د عمر دراز وزیر دا رپورت اورو
دا انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهی برویم خیل ماما زیارت میرخان کله غونډی کله پلولی راجی خیل انغر کله پیران کله خانیوال بانګیدور ګولاک خیل شرخیل نواب منډی نان خیل نارای کله سیرډوګ او عثمان خیل کلیو مشرانو ته به دغه د واپسی فارمونه حواله کولی شي او د یادو سیمو مشران با بیا پر روانو ورځو کې د خپلو سیمو کډوالو واپسی لپاره اندراج او تصدیق کړي د انتظامی په وینا د نونس کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس با یادو سیمو کډوالو واپسی مرحله وار شروع کوي د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو څخه لس لکه خلک بے کوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې یو دیرشمې نیټې نه بیرته واپسی شروع شوي چې دا چارواکو په وینا تر اوسه پورې دیر له زره کورنۍ ستنې شوې دي سو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلی ول چې کډوال به د 2018 کال تر نیمایي پورې واپس ستانه کړي شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شو یو سیمو ته د زر ستانه کړي دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میران شاه تحصیل دغه اولنې سیمې دي چې په روانو ورځو کې باید کډوالو واپسی شروع کړل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسو د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د یو لسمې میتر ټول ټاکنو وروسته د جوړ شوي اطلافي حکومت شاوخوا دوه کاله پوره کیږي دا چې حکومت په دې دومره موده کې څه وکړل او کومې نیمګړتیاوې لا هم موجودې دي خدای نور ناصر پرې رپورټ جوړ کړی دی
د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبه حکومت دوه نیم کاله په پوره کېدو دي حکومت او حکومتي ګوندونه وایي داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې ښه کار کړی نه دی چې خپل حکومت یې ولس ته مثال ورکړي د بلوچستان په صوبه اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د حکومت د دوه نیم کلنې دورې په حق له مشال راډیو ته وویل
کار مل په نظر باندې نه راځي چې سړی دا وایي چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی اگر چې که په ملک کې یا په بلوچستان کې څه نه داسې امنامان کې که تبلیغ راغلي دا په پوره ملک راغلي ده
د مولانا عبدالواسع په څېر د اپوزیسیون د یو بل ګوند عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی هم ورته ادعا کوي او وایي په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هیڅ کړی نه دی د د اسخر اڅکزی په خبره کې حکومت وایي چې امنیت یې ښه کړی، نو یوازې د کوټي امنیت ښه کول د ټولې صوبې امنیت نه دی، بلکې د پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې د ده په خبره د تیر حکومت په پرتله په کې زیاته نه ارامي راغلی.
موجوده حکومت یو دا چې پروجکټ نشي ښودلی چې هغه دا حکومت ترسره کړي چې موږ په دا نیم کال کې لا موږ یو انسټی جوړ کړل، لا موږ کالج جوړ کړل، لا موږ انټر کالج جوړ کړل، لا موږ ډګری کالج جوړ کړل، لا موږ
همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسی پر صوبایي حکومت نیوکې وې. کله چې مو د دې نیوکو لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ، نو لومړی یې د خبرو قول وکړ، خو وروسته یې پرله پسې ټلیفونونو ته ځواب ونه وایه، چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلی د یوه بل غړي نصرالله زیری په مخ کې د اپوزیشن همدا نیوکې کښېښودې.
خبره کې د کوټي چمن د لوی لار لس کاله مولانا عبدالواسی صاحب د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی وزیرو، دا د کوټي چمن لار دوی جوړ کړه. دوی ترجیح نه ده، د دوی تعلیم ترجیح نه دی، د دوی د پښتنو ترقی ترجیح نه ده، دوی د پښتنو په ترقی کې لوی رکاوټ دی، دوی د تعلیم په لار کې لوی رکاوټ دا رجت دی، دا په معاشره شاته بیول غواړي. نن په پښین کې کیډیټ کالج نشته جوړ کړي، نن چې دوی په تربت کې یونیورسټي پرننګ پوزیشن کې دا کار روان کوي، نن په لولای کې یونیورسټي ده، نن چې دوی مثال نور تعلیمي ادارې روانې دي.
د نصرالله زیری په خبره په تېر حکومت کې چې د ترهګرۍ تر پیښو وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې موندېدل، نه اوس که هره پیښه وسي د ده په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي. زیری د اپوزیشن د غړیو دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسني حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه تر سترګو کېږي. حکومتي او اپوزیشن ګوندونه یوې خواته، بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله په کوټه کې له میشت خبریال او د روانو چارو له څېړونکي سید علي شاه څخه وپوښتل. علي شاه وایي
د امنیت چې کوم وضع ده هغه د تېر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوې ده. البته دا درته ویلی شم چې اوس هم صورتحال موږ زیات خوشبینه نه یو، چیلنجز ډېر زیات دي. اوسم کم کرپشن چې دی هغه شروع دی، او د تعلیم څخه علاوه چې بیا نور کمی محکمې دي په هغه کې بیا د چپراسي د پوسټ ونه چې بیا در څوارلس تر پنځلس ګریډ چې کوم پوسټونه دي هغه خرڅېږي، خرید فروخت روان دی. د اسپتالو حالت چې دی هغه ډېر خراب دی.
د ویلو ورده چې د بلوچستان په روان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو تاثر د اسلام آباد په تاریخ کې په لومړي سل کېدونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره د وټونو اچولو عمل روان دی، او د دې لړکی په اسلام آباد کې سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي. د وټونو د اچولو مرحله سحر د وو بجو نه پیل شوې ده، او ویل کېږي چې د ماښام تر پنځو بجو پورې به جاری وي. نور تفصیل د ریاض مساخیل نه اورو.
اسلام آباد کې د بلدیتی انتخاباتو لپاره وټونه اچول کیږي. د وټونو عمل سحر اوه بجې پیل شوی دی، او دا به بغیر د صدمینا تر ماښام پنځه نیمې بجو جاری وي. د بلدیتی انتخاباتو لړکې اسلام آباد په کلیوالو او خارو سیمو ویشل شوی دی، چې پکې ټولې پنځوس یونین کونسلې جوړې کړې شوې دي، چېرته چې به شپږ لکه شپږ اویا زره نه زیات خلک خپل رایه استعمالوي. د تاریخ لومړي بلدیتی وټونو دپاره څه کم څلېرویشت سوه امیدواران په میدان کې دي، چې پکې به د شپږ نیمو سوو انتخاب کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم د انتخابی عمل تفصیلات څه داسې بیان کړه.
اسلام آباد کې ټوټل پچاس یونین کونسل جوړ شوی دي. هر یونین کونسل نه به دیارلس کسان منتخب کیږي. په دغه تیرہ کسانو کې به یو چیرمین، یو وایس چیرمین، شپږ جنرل ممبر وي، دوه خواتین، او یو چې دی نو هغه به د نوجوان نان مسلم اقلیت او د پیډنټ ورکر مزدور کسان سی پی.
د الیکشن کمیشن په وینا بلدیتی وټونو د شپږ سوه او څلوېښت پولینګ سټېشن جوړ کړې شوې دي، چې پکې ځینې حساس ګرځول شوې دي. په دغه اړه راته بیا هم خورشید عالم وایي
درې سوه شپږیس بلډینګ دي چې په هغې کې دا چې څوچالیس پولینګ سټېشن قائم شوي دي. په دې کې دوه شپېته داسې بلډینګ دي چې هغه تم تخکاري چې هغه سینسیټیو دي، هغې باندې موږ شپږ سوه زیات رینجر تعینات کوو، او دغه تقریبا یو بټالین آرمی به هم کېږي، هغه هم د شپږو سوه جوړېږي. دا به په دغه حساس باندې او دوه به د کوک ریسپانس فورس په طور باندې هم یو چې کم دی کې حالات خراب دي دوه دند رسي د دې علاوه پولیس چې دی نو هغه هم تقریبا سو شپږ زره کسان به په دې کې ډیوټي کوي او په فرض سره ضرورت کېږي نو دې کې نور هم اضافه کېدی شي
د څه قسمه شکایتو او انتخابي عمل نگرانې لپاره الیکشن کمیشن یو کنټرول روم هم جوړ کړی دی د یادونې دا چې اسلام آباد کې د کیدونکو بلدیاتي اوټونو دوران په سرکاري دفترو کې چوټي نشته البته سرکاري نوکران باید د معمول په ځای ماسپخین دوه بجې چوټي کوي او د هغې وروسته کولی شي خپل ووټ استعمال کړي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د ریاض موسی خیل رپورټ تاسو ته اوس په خبرې کې د ماسپخین دوه نیمه بجې شوې دي نجیب امیر نه بلند خبرونه وورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځنی رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره ګوري موړه د یو پلاوی په مشرۍ پاریس ته رسیدلل د وامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وای کابل ته د پښتنو مشرانو روسي سفر افغان ولسمشر دې ترزا کړ چې په پاریس کې د پاکستانی وزیر اعظم سره وګوري د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د ملي اردو اته سرتیري د سړک غاړې ماین چاودنو او حملو کې وژل شوي دي راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله عطایي تیره شپه د کابل ښار په کارتنو سیمه کې وژل شو افغان حکومت د پاکستان لپاره حضرت عمر زخلوال د بلجیم لپاره عمر سمر د ناروی لپاره شکریا بارکزی د ترکمنستان لپاره میرویس نایاب او د چک جمهوریت لپاره مصدق خلیلی د نو سفیرانو په توګه ونومول راپورونه وایي په ایران کې هغه شپاړس کسان خاورو ته وسپارل شول چې په سوریه کې په جګړه کې وژل شوي په دوی کې نه هرتنه ایرانیان او اووه نورې پاکستانیان دي د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي راپورونه وایي د سوریې په شمالي خارګوټي کې د روسیې په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه اتلس کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي د سوریې د بشري حقونو د سار د ادارې د معلوماتو له مخې په اریحا سیمه کې دغه بمباري پرون وختي ترسره شوې ده او په داسې حال کې چې د نړۍ سبان سناسه یو سل پنځوس هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې
لند خبرونه هم د نجیب امیر نواری د لوریدونکو سپه په اسلام آباد کې د ریاض موسی خیل نوورو چې د پاکستان سن ورسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي
نن جنگ ورسپانې خپل اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیری اوږدې مودې راسې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي خو د هغې باوجود حالات د ښه کېدو نوم نه اخلي د وروستیو کې مری کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دواړو ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه کوشش هم د ناکامۍ سره مخ کو اداریه وایي چې خرابو حالاتو کې د دواړو ملکونو ځینې لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري خو هندوستان هم افغانستان کې د خپلو خپوک لګولو لپاره مسلسل د دواړو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي د دې سره سره ځینې لوی نړیوال طاقتونه هم د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات ښه شي او دغه وجه دا چې د تیرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوششونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کیږي اداریه اخره کې وایي چې د تیر زیارت پر ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی د کابل سفر وکړو او هغه کې افغان ولسمشر په دې کانې کړو چې پاکستان سره د مذاکراتو عمل بیا شروع کی او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني او د سیمه ایز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی د کوم د پاره چې د دواړو ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتونه بغیر بل لار نشته او د دې ترڅنګ آج ورسپانه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټیکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د لویخ عرب روپو ریوینیو پوره کولو د پاره د عام استعمال پسیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړی ده او داسې کې خیبر پښتونخوا حکومت په ډاکټرانو کلینیکونو لیبارټرو سیکیورټی ایجنسو شادی حالونو پراپرټی ډیلرانو او نورو یو شمیر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي ادارې وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی اوچت تولی شي او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي داسې نه چې یو طرف ته حکومت بې درېغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د امریکا غږ یو لیکنه وایي افغان امنیتي چارواکي لا هم د اغو یو شمیر پوځیانو چې طالب وسلوالو څو ورځې وړاندې برمته کړي وو د خوشي کولو په کار کې بریالي شوي نه دي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د جنوبي ایشیایي هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو په ارزښت لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د امریکا غږ پر پاڼه خپره شوې ولیکنه وایي د افغانستان امنیتي مقامات د هغو اتلسو کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکامه دي چې څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو نیولي وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په یوه نارامه ولایت فاریاب کې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه شپاړس افغان او دوه بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ورباندې لګېدلی وو په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول او درې نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولی او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه یې اچولي وو نیولي دي او 15 نور یې وژلي دي. طالب ویان البته ندي ویلي چې کنی کوم بهرنی سرتیری یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅې کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره خبره ورسره وکړي. خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنگش یو لیکنه خپره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوې ډیلي کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فکتور تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې برخه اخلي. په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بېلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړو وړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دی او د غرنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکن وایي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې دغه روابط نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکنه کاږي د جنوبي اسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکنه وایي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکنه کې د پاکستان هند او بنگلاديش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او له لارې یې نړیوالو ته د خپلو موسیقۍ او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شئ. د اتوار په ورځ په منګوره کې د سیمې د مشرانو یوه لویه غونډه وشوه چې پکې د سواد د تاریخي تعلیمي ادارې جان صاحب کالج د ودانې د خوندي کولو او دا یوه کامی ورثه ګرځولو لپاره د یو کمپاین پیلولو پریکړه وشوه. دا کالج د سواد پخانی والی میاګل عبدالحق جان صاحب جوړ کړی دی او د دې ودانۍ ته په زلزله کې زیان رسیدو نه وروسته حکومت د کالج د تعمیر د ړنګولو پریکړه کړې ده. نیاز احمد خان هم دغه غونډې ته ورغلی و او دا ریپورټ یې جوړ کړی دی.
سواد سیدو شریف کې د جان صاحب کالج تاریخي ودانۍ بچ کولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځول شي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د جان صاحب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
تاسو په دې کې د سواد بنیر شانګلې او د سواد د ریاست خلکو سبق نه راولې سوابې خلکو به کولې چتر خلکو به کولې د دیر خلکو به کولې د ملکان په کولې ګلګي ته پورې خلک راغلي دي. نو د دې سره د خلکو ډیر لوی لکه یو تاریخ تړلی شوی دی د پوهې د قلم. نو زه خو په خپل دایمه چیرې په یو حل باندې چې دی د دې غورځول چې دا مناسب نه دی بی انصافي ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چې جان صاحب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده او د پاکستان قانون مطابق تومره پخوانی ده چې قومي ورثه ګرځولای کېدې شي.
مو ګړو چې دا د سوات یو اولنې
داسې کالج دی چې دی لکه د مور د غېږې ماشو داسې خلک روزلي دي چې هغې په قومي تاریخ کې هم ډېر لوی کردار ادا کړی، ګورنران پاتې شوي، وزیران پاتې شوي دي. زموږ مطالبه دا ده متعلقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي او دا قومي ورثه په بنیاد د نوې ټکنالوژۍ تحت چې په دنیا کې کمی دي د دې پرزرویشن وشي، د تحفظ ورکړی شي او دا ودانۍ زموږ د امن، زموږ د تعلیم، زموږ د تہذیب یو لوی علامت دی، دا په هغه طور باندې محفوظ کړی شي.
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وایي چې دغه ودانۍ د سوات هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای دی.
جانزیب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی. زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده، بلکې زمونږ د تهذیب یو نښه ده، زمونږ یو قومي ورثه ده، نو زمونږ سره یو مینه ده. د بدقسمتۍ نه ده چې په تېره زلزله کې کم نقصان ورته رسېدلی دی، نو مونږ نن په دې میټینګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چې یاره دا به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو، دا مونږ دوباره بحالو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي مقصد پاړه زی خبریار فضل خالق وای
پدې کې یو کمیټي جوړه شوه چې هغه به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کوي او د دې نه علاوه نور چې سونه هلی زلی دي لري د بچکولو د پاره چې سونه په های لیول په غټ لیول په وړکی لیول دي هغه پدې کې وټاکل شوې.
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه چې د جانزیب کالج ودانې بچکول لپاره به په عوامي کچ هم هلی زلی پیل کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو ته د مومند ایجنسی امبار سیمې خلک وایي چې دا غي په سیمه کې دا وړاندې نه د سکولونو شمیره ډیره کم ده او په کوم سکولونو کې چې استادان دی هم نو اغي ډیوټي سمن نه کوي. دی وایي چې استادان د اونۍ په حساب سره ډیوټي کوي، لکه یو هفته یو استاد راځي او بل هفته بل استاد راځي. د امبار سیمې خلک وایي چې په دغه سیمه کې ډیر ځوانان تعلیمي یافته دي، نو باید چې اغي ته هم د روزګار موقع ورکړل شي او په سکولونو کې د استادانو په توګه برتی کړل شي. نور تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې اورو.
د محمود ایجنسی د انبار تحصیل اوسیدونکي وایي چې د دغه سیمې د سکولونو استادان د هغوی ماشومانو ته سبق نه ښایي. د لرو پرتو سیمو استادان د یادې سیمې ځینې ځایي ځوانانو له د خپل معاش درېیمه برخه پیسې ورکوي او د سبق ښودنې کار له هغوی نه اخلي. ولس وایي چې زیاتره استادان پکې بیا هفتهواري کوي، لکه یوه هفته یو استاد او بل هفته بل استاد. محمد یار خان د سروش انبار اوسیدونکي دی او هغه وایي چې په یاد تحصیل کې صرف یو های سکول دی او د هغه ماشومان هم د استادانو د نه راتګ له وجې وړاندې نشتلی.
دلته نه د ډیپټی څخه سره څه پته نه لګیږي
حکومت نه غوښتنه وکړه. دننه د سکولونو ترمنځ د امتحاني مقابلو لپاره جوړ د بورډ کنټرولر عالم خان سره خبره وکړه.
انبار چې کوم سیستم سره سره بم د ډیسکس کو چې را د انبار د پسمنده تحصیل او دي کې ایجوکیشن فورول د زمونږ ټول ځموالي ده. د استادانو ته هدایت ورکول دي چې تاسو خپل ډیوټي صحیح مانو سره کوي او که څو دي نه کوي نو هغه به به بدل شي به اکریډیشن کیږي دا هغه ځای به بندي.
او یاد دي چې څو مود وړاندې د فاټا سیکریټریټ د تعلیمي څانګې ډایرکټر حمید الله جان مشال ریډیو ته ویلو چې د استادانو د حاضریانو د یقیني کولو لپاره به هغوی د بایومیټریک یعنی د حاضریانو کمپیوټرایز ماشینونه لګوي، خو لا هم په دغه خبر عمل درآمد نه دی شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم زموږ خبرونه الته اوریدل شئ، او الته زموږ ریپورټونه هم وي. دغه سي تفسیر او شننې او مرکه هم پرتی وي، تاسو هغه هم لوستل شئ، اوریدل هم شئ. اوریدونکو، اوس وخت شوی دی د اونیزې خبرونې د تاریخ پاڼه. په نننۍ خبرونه کې د یوسفزو او د مغولو ترمنځ د پخوانی جنگ په اړه خبرې شوې دي. خبرونه خالد خان جوړه کړې ده، د خبرونه موږ مخکې هم نشر کړې ده.
گران اوریدونکو، د تاریخ پاڼه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسفزو او د مغولو هغه جنگ په حق له معلومات درکو کوم چې په کال 1518 اتیایم کې د مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی وو، چرته چې د مغول لښکر د ډیر تاوان سره مخ شوی وو. هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او هوښیار جرنیل بیربل سره د 1400 سپه سالارو مړ شوی وو، او ویل کېږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لښکر په زرګونو په یوه شپه کې وجلی شوی وو. دغه شان د یوسفزو د کام په حق له به هم د تاریخ پوهانو سره خبرې کوو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی وو، د دوی مشران څوک او بیا دوی دلته ځایي خلکو سره چې کوم شخړې او جنګونه کړي دي په هغې به هم معلومات درکوو. دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندوستان حمله کوله، نو د پښتنو یوسفزو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه په خپله نکاح کې واخیسته. خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسفزو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې ښې پاتې نه شوې. تاریخ پوه او عبدالولي خان پوهنتون مردان کې څېړنکار فرهاد علي خاور وایي چې د یوسفزو په بیزل د مغول لخکر سره په کال 1501 کې د نوخار په سیمه جنگ شیو چې د سخ مرګ جوړل نه پس یوسفزو ته ماته شوی و.
یوسفزو بالکل د مغول اطاعت نه قبلو او مسلسل د جنگونو شو. بیا په 1501 کې دی پیښ شو، شکست وکړو یوسفزو او اکبر پاچا په دغه علاقه قبضه وکړه. خو په دغه موقع د یوسفزو سردار کالو خان په نوخار چې دغه وخت د اشنغری سوا نو شرکلا چې ته موږ وایو هغه ته پیش شو او اطاعت یې قبول کړو. سرد ملک میرویس خان، سرد ملک سرگن خان، کالو خان ځان سره رمالی طور باندې بوتلو چې یوسفزو بیا بغاوتونه کوي.
خو بیا د یوسفزو د اکبر باچا سره دښمنی نوره هم زیاته شوه، او دا دواړو په منځ کې وخت په وخت شخړې او جنګونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منځ کې اختلاف و. فرهاد علي خاور وایي چې د یوسفزو په منځ کې دغه اختلاف د پیرو خان او اخوند درویزه بابا په منځ کې فکری او نظریاتي اختلاف په وجه و چې بیا وروسته د پښتنو مشرانو ختم کړو.
چې کله د پیرو خان او د دلته د مقامي اخوند درویزه وغیره په منځ کې د اختلافات دغه شو، د یوسفزو ډلې چې دي کمزوري شو په 1581 کې د باړې په مقامي او جنگ شو د اباسین په غاړه، او په دې کې ډېر لوی قتل عام شو، او اکبر پاچا پوری طور په دې علاقه باندې حمله وکړه چې دغه به هغه ځمانه کې پښتونخوا وي.
هغه وایي چې په کال 1518 اتیایم کې یوسفزی یو شوی و، او د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام یې مغول فوج ته لوی نقصان رسولی و.
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا ده، او دغلته یو غر دی چې هغې ته د ملندرې پیل شي، او اوس خلک بیربل هم وایي. دغلته په 1518 کې چې کوم جنگ شوی و یوسفزو او د مغولو، د مغولو کې جنرل زین خان کوکا کو ورسره بیربلو ابوالفضل و سره، بل طرف ته چې کوم دی نو کالو خان او میرویس خان وغیره د یوسفزو له طرفه الداد خان، عمر خان. دا ډېر یو خونریز تصادم شوی و چې په دې کې سلویخ زره نه سیوا د مغولو د تاریخ مطابق سلویخ زره نه سیوا سره د سوار لس جرنیلانو دغل ته مغول فوج په یوش پکې قتل شو. جنرال زین خان، ابو بدل او یوسف فیان سره چې کوم دي بچ پاتې شو لاړه.
دا تاریخ استاد او سیلنکار پروفیسر نصیر الدین دا بلندرې د جنگ په حق لوای چې د یوسف زو د لاسا شکست اکبر بادشاه د پاره دومره لویو چې هغه په خپل د اټک کلی تراغلو او د یوسف زو مقابله د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د اټک نتر په بو نوخار پوری سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک درادارې سره سره دوی به د یوسف زو سره وخت په وخت جنگونه هم کول.
حکیم ابوالفتح او بیربل مړ شو نو بیا دی دلته کې په اټک په کلا کې اکبر او هغه بیا تپوس کو چیر دی مقابله کې څوک راول نو بیا ورته چا وی چې دا شانت یو سردار دی خټکو او دا غنو اکول خان دی نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اټک نوال تر پبو پورې چې د دې حفاظت پته کې.
موجوده وخت کې یوسف زی د خیبر پختونخوا اتو زلو یعنی مردان، سوابه، بونیر، سواد، دیر او شانګله کې آباد دي او دغه په پختونخوا کې د پښتنو لوی قام او قبیله ګڼل شي. خو بیا یوسف زی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي نو په ځواب کې فرهاد علی خاور وای چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیگ په کابل کې د یو سازش لاندې د یوسف زو مشران قتل کړل نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزاک کام ورته پاشنغر دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو.
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بے دخل کړی شو او د پیښور ته راغله. دغه زمانه کې په پیښور د لزاک د مغولو گزارو قابیدو هغه دي تر کلی وی او دی له دوابا علاقہ دو سے دو دفعہ ورکڑا دوابا علاقہ دیکھی لگ پکلا شو پدم شلو جی مانے کی بیا په اشنغر حملو کا اشنغر هغه علاقہ وا چې کما د شلمانو په قبضه کې و چې اغیم سواتیان باندې هم یادیږي په سواتوم کا بيدو او په اشنغر هم دی کا بيدو.
خو بیا پروفیسر نصیر الدین وای چې یوسف زی د مخ کې نه په پښتونخوا کې آباد او د پوینا سکندر اعظم چې کله په 1386 قبل مسیح کې په کونل او باجوړ راتلو نو د هغه یو مورخ آریان د یوسف زی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد او
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ محمد جوړ کړی دی نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو نو په کونل او باجوړ په علاقه باندې دلته یوسف زی آباد او دغه وجه دا چې بادرشاه میا سی وای چې دا خبره غلطه ده چې کین دی دلته نه دی راغلی دی دلته هم زاړه دلته کیو او سو په کې پاتې نه ټول تللی نه دی سیدا کئی کم وقت واپس لاڑا کندہار طرف تھا او ال تک جی کم دے نو بیا کندہار نہ بیرا لے کابل تھا نو دا مائگریشن دے قبیلو تو پختنوا میں ششری
پر خاد علی خاور وای دا ملک احمد خان پ مشرے کی یوسف زی ڈیر زر پ اشنغر او خواش عاصم کی یو طاقتور او زورور کام ثابت شو او دا درزاک زیات ترسیما پولک کی اخستو رستو دا سواد سلطان ویستا دا تانے پ مقام ما تور کلا او دا شان دا مرد سواد دیر بونیر او باجوړ ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستي
جنگ شو او دا جنگ په نتیجه کې د سواتی حکمران سلطان یې زماتې سره مخ شو او دغل تنا هغه پتیختا لاړو او پتغه خوره باندې سدو سدي کافي شو تاړه کې مرکز دور کو په پیندل لسوا شلم کې دی بیا د کاچن په مقام باندې دلزاک قوم چې دلته قابض او مغول بادبار وغی له شکست ورکو او دغه سي په دې میداني علاقې تر د پیښور نه علاوه تر د اټک او وابې غونې دین باجور اشنغر او سوات باندې یوسف زی قابض شو.
خو بیا فرهاد علی خاور وای چې ضیاء الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندستان په لور تیرېدو نو یوسف زی دغه وخت دومره مضبوط نو او د مغولو لخکر ته د استقبال لپاره د پنجکولې د سینغاړې ته تلیو چې بیا رستو بابر باچا سره خپل ولی هم وکړه.
بابر راغی نو دی دونه طاقتور نو دی دغه وخت په ځان باندې پراتو اشنغر دی قبضه کړو دغل تنور دی سدی آباد او بابر چې کله راغی نو دی راغی استقبال کړو دی هغه سره مقابله نه وکړي. بابر پر څه بابر کی وای چې دی کله راغله نو مونږه بابر وی چې دی شاه منصور مالا دعوت وکړو او غتوا مې لاله پنځ کوړې تروړو. بابر وی چې ما په دغه باندې دی تا درشته دغه کو چیرته تاسو خپل لور دما حرم کې داخله کې. بابر سره دغه دینه بیا ہندوستان کے دلی پتہ کولو لپاره تللی.
دا ملک احمد خان په حق لا د تاریخ کتابونه لیکي چې کلا مرزا الغ بیگ د یوسف زو ټول مشران بند کړل هغه ویته د مرګ سزا وورولا. نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو مرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علی خاور د ملک احمد خان په حق لا وایي.
ملک احمد خان خو ډیر وی لیډر او د دې موجوده پښتونخوا باندې وو چې کلا د کابل نه دخل کری 1490 کې نو د عمر هغه وخت کې کم دیرش کال وو. د په قیادت کې دا ټول ټګل چې کم دی نه د په قیادت شوی دی او په پنځل سوا شل کې چې کله د لزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دې یو ډېر لوی جرګه وشو. بیا او په هغه کې د پښتونخوا په نوم د یو آزاد ریاست ځان چې دا د مغولو په تحریر کې موجود دی دا د 1920 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی و. د دو مزار د ملکن د الډن په مقام دی او د 1500 کال تقریبا د ګمنامې په تیرو کې روکو کابی کو حکومت د دې یادگار جوړ کو یو د په قبر باندې یو مزار جوړ کو.
یوسف زی چې زیات تر په سواد دیر مردان بنیر او ثوابه کې آباد دي تر ډیر وخت پورې یعنی کال 1540 نه واخلا تر انګریز دور پورې یو آزاد او خود مختار کم پاتې شوی دی او په سواد او دیر کې د ځانګړ ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځانګړ ریاست او کم په هیڅ پیژندل کیږي.
او د گجو خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې نو دی بیا د پښتونخوا پاچا شو. بیا د دوی یو ډیر منظم فوج جوړ کړ چې هغه تعداد دوه لکه وو. د تعلیمي ادارې جوړې کړو هزاران لوکا هزارې قبضه کړه تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه تر د جیلم پورې ورسېدو د دوی حدود وو.
دا یوسف زو او خټک د خپل منځي جنگونو په حق لا فرهاد علی خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسف زو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو.
دا هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر دا اورنګزیب د دور پورې او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې. خوشحال خان پلار مړ شو هم دغه په یوسف زو په علاقه کې راوړېدلی وو جنگ کو یو ډېر تاریخي جنگ شوی وو. په دې کې خوشحال خان فلم زخمي شوی وو د مرګ حد ته رسېدلی وو. د خوشحال خان یو تره وو هغه پکې قتل شوی وو. دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان گرفتار کو یوسف زو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او د هغه بال بچو سره د دغه راوړو یوسف زو خپل علاقې ته په فکرې کې آباد کړ.
دا پښتونخوا نه علاوه یوسف زی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرهاد علی خاور په وینا د هندستان په ځینې سیمو کې هم یوسف زی کام آباد او چرته چې دوی نواب او سردارې هم کړی دي.
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی. په جلال آباد کې د بے دخلې په ودا په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې موجود دي. د دې علاوه په افغانستان کې د څه وخت کې انګریز راتو نو دغه اتل لز ریاست دغه د یوسف زو آباد پاغه کې روهل کند نجیب الدوله نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې دا ثواب یو حافظ رحمت خان د روهل کند هغه هغه زموږ د تورو معیار او د مردان سوال تپاتې شوې دي. او سو چې پاکستان دغه شنو څه کومونه دي راوړل دي هغه چې د ماجر په هیڅ په کراچۍ کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغه هم ځان د یوسف زی وایي.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسف زو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې مندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په ثوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی. د یوسف زو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادګار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه دا یوسف زو د بهادری او د مغول فوج د ماتې داستان تازه کوي. دا یوسف زو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په حق لا دغه معلومات مو د فرهاد علی خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل. تر بل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وستمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چې ولې بیا ته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب چې موږ ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري